د زهرو کاروان.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان خپرونې ته مو هرکلی کوم. د دې اونۍ په خپرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د یو تازه راپور له مخې د هغې ښیښې جوړېدل ډېر سوي چې د عمان بوټی پکې کارول کېږي.
د هر نوع موادو مخدرو که کښت یا که نور کیمیاوي مواد مخدر دي، د دې ټولو د مخنیوي دپاره په ټول افغانستان کې لاس په کار یو.
په افغانستان کې مو د نشه یي موادو د تولید د وضعیت په اړه پر نشه یي موادو او اعتیاد د سار اروپایي مرکز له یو مهم غړي الکساندر سودر هولم سره مرکه کړي. موږ دا وضعیت په دقت سره څېړو او له نشه یي موادو سره د اروپا د مبارزې ادارې په راپور کې مو د ښیښې ستونزه د اروپایي ټولنې لپاره د یو ستر ګواښ په توګه یاده کړې ده. په یو راپور کې به واوري چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په کابل ولایت کې د معتادینو د درملنې 5000 بستریز مرکز کار بشپړېدو ته نږدې سوی دی.
تقریبا 50 سلنه چارې تر سره شوې دي. بودیجه د اسلامي امارت داخلي بودیجه ده او په خپل بودیجه باندې جوړیږي.
د مکمل په نوم یو معتاد وایي د نشې پر مهال به مې وړوکی ماشوم په غېږ کې ناست و، هغه هم راسره معتاد شو.
ما 14 کاله نشه وکړه، زما وجود په دغه حل کړی صاحب، وچ هډوکي راکې پاتې دي، نور څه شنه دي پاتې، غوښه او بس.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
دلته خوشی نه ښکاري، نه پوهېږم چې دا سپی ولې غاپي. خامخا خبره شته.
و ښځې، څه خبره ده چې په دا نیمه شپه لکه روي په کور کې ګرځې؟
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. یو تازه راپور ښیي چې له افغانستان او ایران څخه د منځني ختیځ په تیره بیا عراق ته د کیمیاوي نشه یي موادو قاچاق ډېر سوی دی. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په تازه راپور کې راغلي د ایران په لابراتوارونو کې د هغې ښیښې جوړول ډېر سوي چې د افغانستان تاریاک پکې کارول کېږي. د دې ښیښې یوه برخه عراق او بله برخه یې د ترکیې له لارې اروپایي هیوادونو ته قاچاقېږي. د جرمي اقتصاد د ارزونې کارپوهان وایي د هیروینو او ښیښې په جوړولو کې د تورو تیزابو تر څنګ د عمان بوټي هم له دې کیمیاوي نشه یي موادو سره مرسته کړې ده. دا هغه وحشي بوټی دی چې د افغانستان د لویدیځو ولایتونو په غرونو کې شین کیږي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په وروستیو میاشتو کې د سیمې په هیوادونو کې په پراخه پیمانه هغه نشه یي مواد نیول سوي چې ډیری د افغانستان او ایران د لارې د هیوادونو ته قاچاق سوي دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په خپل تازه راپور کې د افغانستان او ایران څخه عراق ته د نشه یي موادو د قاچاقو د ډېرېدو یادونه کړې ده. په دې راپور کې ویل سوي د ایران د لارې په افغانستان کې د جوړو سوو نشه یي موادو تر څنګ ایران کې د هیروینو او شیشې جوړولو کارخانو د سیمې هیوادونو ته د دې موادو د قاچاقو زمینه برابره کړې ده. د جرمي اقتصاد کارپوه ډیوید مینسفیلد واشنگتن پوسټ ورځپاڼې ته ویلي چې 2018 میلادي کال د نشه یي موادو د جوړولو په لارو چارو کې د بدلون کال و. په دې کال کې د نشه یي موادو تولیدونکو د عمان له وحشي بوټو څخه کار اخیستی چې دا بوټي د افغانستان په غرونو کې شنه کیږي. هغه شیشه چې عمان بوټي پکښې کارول کیږي د هغې شیشې په پرتله نیمنه ګشت لري چې کیمیاوي مواد پکښې کارول کیږي. عمان یو وحشي بوټی دی چې د فراه ولایت په دښتونو او غزنی ولایت د غرونو په لمنو کې راشنه کیږي. له دې بوټو څخه پخوا په عنعنوي او کورني طبابت کې کار اخیستل کېده. په 2018 میلادي کال کې په افغانستان کې د نشه یي بوټو مافیایي ډلو دا بوټي راټول کړل، پروسس یې کړل او بیا یې د فدرین په نوم سپین رنګ ماده ځینې ترلاسه کړه چې اوس له دې موادو څخه د تیزابو پر ځای د هیروینو او شیشې په جوړولو کې کار اخلي. د اروپایي ټولنې له نشه یي موادو سره د مبارزې څېړونکو واشنگتن پوسټ ورځپاڼې ته ویلي اوس په هغه شیشه او هیروینو کې هم د افغانستان عمان بوټي کارول کېږي چې په ایران کې جوړیږي. د کورنۍ چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې مین ملا عبدالحق همکار یوه اونۍ مخکې د شیشې جوړولو په اړه داسې ویلي وه.
د هر نوع موادو مخدرو که کښت یا که نور کیمیاوي مواد مخدر دي، د دې ټولو د مخنیوي دپاره په ټول افغانستان کې لاس په کار یو. امید لرو چې دا کار به نتیجه ورکړي، یا د شیشې یا د اف، د دې ټولو د مخنیوي دپاره د ټولو ولسونو سه، د مجاهدینو سه، د علماو سه خواهش لرم چې دوی زموږ سره په دې کمپاین کې همکار واوسیږي.
د طالبانو حکومت پروسږ کال د خوست په میاشت کې د عمان د بوټو راټولول منع کړل، خو د فرا ولایت اوسېدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې اوس هم د دې ولایت د ودود بازار د هیروینو او شیشې جوړولو په کارخانو کې د کیمیاوي موادو پر ځای لومان بوټي څخه کار اخیستل کیږي. د ملګرو ملتونو د څار او بندیزونو د ګروپ راپور چې په 1999 کې خپور شو په هغه کې راغلي وه هغه شیشه چې په فراه او بادغیس ولایتونو کې د عمان بوټي په مرسته جوړیږي 80% په افغانستان کې دننه مصرفیږي او پاتې د نړیوالو مافیایي ډلو په مرسته ایران، استرالیا، خلیجی هیوادونو، افریقا او منځنۍ اسیا هیوادونو ته قاچاق کیږي.
ترنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوري چې پر منځنۍ څپو سربیره په 3.5 ام څپو باندې هم اوریدلای شي. د نشې موادو د وضعیت په تیر بیا کیمیاوي نشې موادو او افغانستان څخه د دې موادو د قاچاقو په اړه مو پر نشې موادو او احتیاط د سار اروپایي مرکز له یو مهم غړي الکساندر سودرهولم سره مرکه کړې. په دې مرکه کې مو له ده څخه د اروپا پر بازارونو د افغانستان د نشه‌یي موادو د اغیز، اروپا ته د نشه‌یي موادو د قاچاقو د لارو او نشه‌یي موادو د تولید په کمولو کې د افغانستان او اروپایي هیوادونو د همکارۍ په اړه پوښتنې کړې دي. ښاغلی الکساندر په پیل کې زموږ دې پوښتنې ته ځواب ویلی چې په افغانستان کې د نشه‌یي موادو د تولید د وضعیت په اړه د دوی ارزونه څه ده؟
We have seen over the past few years that indeed Afghanistan has grown and become a globally important producer of methamphetamine and we can see this
موږ په تیرو څو کلونو کې ولیدل چې افغانستان د نړۍ په کچه د کیمیاوي نشئی موادو په یو ستر تولیدونکو هیواد اوخته او د دې وضعیت نښې نښانې په ایران او پاکستان کې د داسې کیمیاوي نشئی موادو نیول دي چې په اړه یې راپورونه خپاره شوي او له افغانستان سره اړه لري. دا راز موږ لیدلی چې د بالکان په هیوادونو سریلانکا، اندونیزیا او استرالیا کې هم ډېره پیمانه داسې ښیښه نیول شوي چې په افغانستان کې تولید شوي دي. هغه څه چې موږ یې په 2022 میلادي کال کې ډېر اندېښمن کړي یو دا دي چې ترکیې هم په دې کال کې ډېره ښیښه نیولې چې په 2019 کال کې له 1 ټن څخه پیل او په 2022 کال کې دا اندازه 4 ټنو ته لوړه شوې او د ترکیې چارواکو د معلوماتو پر بنسټ دا ښیښه د ایران او ترکیې پر پوله نیول شوې او په غالب ګمان چې دا ښیښه په افغانستان کې تولید شوې خو موږ لا پوره باوري نه یو. کله چې د اروپایي ټولنې په اړه غږیږو نو وضعیت لږ څه پیچلی دی. ډېره داسې کمه ښیښه نیول شوې چې فکر کیږي په افغانستان کې تولید شوې ځکه ستونزه دا ده چې له نیول شویو نشئی موادو څخه ډېره کمه برخه یې په لابراتوارونو کې تجزیه او تحلیل کیږي ځکه دا مواد باید په لابراتوار کې تجزیه او تحلیل سی ترڅو معلومه شي چې په تولید کې له کومو پریکرسرونو استفاده شوی او د افغانستان اکثریت کې ښه اوس له عمان بوټي څخه په استفادې سره جوړیږي.
Is now we think predominantly produced using this Oman or Ephedra plant.
What's your assessment about poppy cultivation?
افغانستان کې د نشئی موادو کښت، تولید او قاچاق په باب ستاسو ارزونه څه ده؟ اوس مهال کوم ډول نشئی مواد په افغانستان کې ډیر تولیدیږي او نړۍ ته قاچاق کیږي؟ From Afghanistan these days.
Of course it's not our mandate to work directly in Afghanistan. Most of the international community
زموږ کار دا نه دی چې په مستقیم ډول په افغانستان کې کار وکړو ځکه د نړۍ ډېر هیوادونه اوس یوازې د بشري مرستو در رسولو تر کچه په افغانستان کې ښکیل دي. د نشئی موادو سره د اروپایي ټولنې د مبارزې ادارې نظر دا دی چې زموږ کار یوازې د وضعیت څارل دي نو موږ د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې د نشئی موادو نیول څارو او دا معلومات مخته خپلواکي سرچینې او دولتونه راکوي. دا د اروپایي هیوادونو ترمنځ د معلوماتو شریکولو یو لړۍ ده چې د مصرف مارکیټ ته د قاچاقو مخه ونیول شي. داسې په افغانستان کې وضعیت څه ډول دی؟ د اروپا له نشئی موادو سره د مبارزې اداره ډېر څه نشي کولای. زموږ له نظره د تریاکو او هیروینو تولید تر ډېر حده په جګړو، فقر او ناامنۍ پوری تړلی دی نو د دې ستونزې د حل لپاره باید پورته درې عواملو ته پام وشي ځکه د مارکیټ وضعیت هم په دې درې عواملو پوری تړلی دی.
Resolve some of these underlying reasons as to why the market exists as it does.
What role does Afghanistan have in production?
د کیمیاوي نشئی موادو تولید او اروپایي بازارونو ته د قاچاق په برخه کې د افغانستان رول څومره دی او دا چې آیا اروپایي هیوادونه په افغانستان کې د نشئی موادو د وضعیت په تړاو اندېښمن دي؟
It's definitely on our radar, and in the latest EU drug...
موږ دا وضعیت په دقت سره څېړو او له نشئی موادو سره د اروپا د مبارزې ادارې په راپور کې مو د ښیښې ستونزه د اروپایي ټولنې لپاره د یو ستر ګواښ په توګه یاده کړې ده. ښیښه د څو عواملو له امله یو ګواښ دی. یو داسې افغانستان د تریاکو او هیروینو یو ستر تولیدونکی هیواد دی او اروپا ته د نشئی موادو د قاچاقو لارې له پخوا څخه لا معلومې دي. نو مافیایی ډلی د ښیښې د قاچاقو لپاره له هغو لارو څخه استفاده کوي چې پخوا به یې له همهغې لارې هیروین او تریاک قاچاق کول. نو دا زموږ لپاره ستره اندېښنه ده.
There is a perception that increase یو باور دا هم دی چې د نشئی موادو کښت او تولید تر ډیره په اروپا کې نشئی موادو ته د غوښتنې په ډیروالي او کموالي پورې هم تړلی دی. اروپایي هیوادونو تر اوسه د نشئی موادو د غوښتنې راکمولو په برخه کې څه کړي؟
When it comes to synthetic stimulants, the picture is a little bit more mixed, and of course it's
کله چې د کیمیاوي نشئی موادو بحث ته راځو وضعیت لږ څه پیچلی دی او یو هیواد له بل سره توپیر لري. په ځینو هیوادونو کې استعمال ډیر، خو په ځینو نورو هیوادونو کې بیا د مصرف کچه لږه ده. موږ د غوښتنې کمولو په مسله کې له اروپایي هیوادونو او اروپایي کمیسیون سره په ګډه کار کوو او د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه هم د دې هدف لپاره بیلابیل پروګرامونه لري. بله مهمه مسله د نشئی موادو د استعمال له عواقبو سره د مبارزې مسله ده چې ډیره خطرناکه ده او په دې برخه کې معتادینو ته د زیانونو کمولو امکانات برابرول دي، او دا یقیني کول دي چې ټول معتادین په مساویانه ډول صحي امکاناتو ته لاسرسی ولري. نو د نشئی موادو له امله د رامنځته سویو زیانونو د راکمولو لپاره باید دا ټول کارونه وسي.
The health harms associated with drug use to go down.
درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د طالبان حکومت وایي په کابل ولایت کې د معتادینو د درملنې 15,000 بستریز مرکز کار بشپړېدو ته نږدې سوی دی. د عامې روغتیا وزارت وایي چې په دې مرکز کې په 1500 ورځو کې د معتادینو د بسترې کېدو پروګرام په پام کې نیول سوی او تر درملنې وروسته به دا معتادین په تربیتي او حمایوي پروګرامونو کې شاملېږي. د معتادینو د درملنې کارپوهان د افغانستان اوسنی وضعیت ته په کتو سره وایي چې په یوه مرکز کې د دومره ډیرو معتادینو معیاري درملنه کول او بیا هغوی زده کړو ته چمتو کول ګران کار دی. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په کابل کې د معتادینو د درملنې 15,000 بسترېز مرکز د جوړېدو کار د روان کال د جوزا په میاشت کې پیل شو. اوس د طالبانو حکومت وایي چې د دې مرکز د جوړېدو کار به په څو راتلونکو ورځو کې بشپړ شي. د عامې روغتیا وزارت وایي چې دا مرکز د معتادینو د درملنې ملاتړ او ساتنې لپاره جوړ شوی او هر معتاد به تر درملنې وروسته د 15 ورځو لپاره په تربیتي کورس کې شاملېږي تر څو ټولنې ته بیرته له ورتګ سره سم په کار بوخت شي. د عامې روغتیا وزارت ویان ډاکټر شرافت زمان ازادي راډیو ته وویل که څه هم د دې مرکز د کارکوونکو تشکیل تر اوسه نه دی بشپړ شوی، خو بېلابېلې دولتي ادارې پکې شاملې دي.
تقریبا 15.4 تر سره شوی دی. بودیجه د اسلامي امارت داخلي بودیجه ده او خپل بودیجه باندې جوړیږي. هدف مو دا ده چې په دغه مرکز کې به د 15 ورځنۍ درملنې څخه وروسته کوم معتادین چې ورته راوړل کېږي دلته به 15 ورځې یا د هغې څخه یو څه اندازه زیات ساتل کېږي. حرفوي زده کړې به ورته ورکول کېږي. د عامې روغتیا وزارت تر څنګ به نور مربوطه ادارات هم خپل فعالیتونه په دغه ځای کې ترسره کوي.
د معتادینو د درملنې په برخه کې د منل شویو نړیوالو معیارونو پخوانی حکومت د نشئی موادو د غوښتنې کمولو ملي پالیسۍ پر بنسټ د معتادینو د درملنې موده 15 ورځې ده، خو د نشئی موادو لخوا معتاد ته رسېدلې زیان ته په کتو سره باید تر یو کاله پورې د روغتیایي او اجتماعي چارو په برخه کې د معتاد ملاتړ وشي. د معتادینو د درملنې کارپوهان په یو ځای کې د 5,000 معتادینو راغونډول د روغتیایي معیارونو خلاف کار بولي. دوی وایي د معتادینو د درملنې د بهیر پیچلتیا ته په کتو سره په 15 ورځو کې د معتاد درملنه او بیا هغه د مسلک زده کړې ته چمتو کول د روغتیایي معیارونو خلاف او ناممکن کار دی. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر ارشاد منصور وایي د افغانستان اوسنی مالی اقتصادي وضعیت ته په کتو سره چې سلګونه مسلکي کسان له افغانستان څخه وتلي، د دې مرکز فعالیتونه به معیاري او د قناعت وړ پایلې ونه لري.
د مخدره موادو تداوی د دنیا په سطحه یوه تر ټولو مغلقه تداوی ده، او په دې کې د مختلفو مسلکي کسانو ګډ کار ضرور دی. کله چې یو کس په کلونو کلونو له مخدره موادو استفاده کوي، د هغه په دماغ کې ژور بدلونونه راځي. د هغه شخصیت، د هغه توانایی، د هغه ذهني ظرفیتونه شدیدا محدودیږي. نو په داسې حالاتو کې مخکې له دې چې هغه حرفوي زده کړې ورته ورکول کېږي، د هغه باید ظرفیتونه وارزول سي، هغه آماده شي. دا آماده کول دا فقط د مسلکي کسانو، د روزل شویو کسانو کار دی.
د طالبانو حکومت داسې مهال یو لوی مرکز جوړوي چې د دوی په تیر یوه کلنه واکمنۍ کې په افغانستان کې د معتادینو د درملنې څلور اتیا مرکزونو څخه تر څلوېښتو ډېر مرکزونه د مالي او تخنیکي ستونزو له امله خپل فعالیتونه درولي دي. اوس مهال د داخله بستر خدمات تر نیمایي ډېر کم شوي او شپږ میاشتې کېږي چې د دې مرکزونو د ډېریو کارکوونکو معاشونه هم نه دي ورکړل شوي.
رازا کرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دا د زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړئ؟ په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو، تاسې ازادي راډیو اوري چې په 1290 منځنۍ څپو خپرېږي او اوس ته خاطرې وار دی. د کابل ولایت د سروبي ولسوالۍ اوسېدونکی مکمل په ټوله سیمه کې یو بانفوذه او غښتلی ځوان و. دی وایي چې تربرونو مې د منفي سیالیو له امله په پټه په نشو اخته کړم. مکمل چې له 1400 کالو راهیسې نشه کوي وایي چې د نشو له امله مې هر څه بایلل. دا چې مکمل د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا به خپله د ده له خولې واورو.
یو دوه کاله ما د عمه زوی سره په ایران کې تیر کړو. هلته مې یو څه کاروبار وکړو، یو څو روپۍ مې پیدا کړې. بیرته چې دلته راغلم، په قندهار کې مې واده وکړو. ځان ته راغلم دلته کابل ته. زه ډېر یو شقبه انسان وم. دښمنو دا کوشش کوو چې ما په خپل جال کې ونیسي. دوی زه داسې مړ کړلم چې وینه مې تویه نه سوه. ما ته یې خپل سړی په کور کې راته جوړ کړ چې دا سړی په مواد مخدر باندې اخته کړه. دا په بل رقم موږ نه سره ټیټوئ. نو ما ته د خپل کور سړی غم جوړ شو. خپله لمنې نه ما اور واخیستی. ما 14 کاله نشه وکړه. زما وجود یې په دغه حل کړی صاحب. وچ هډوکي راکې پاتې دي، نور څه شی نه دي پاتې، غوښه او بس. زه پهلوان وم، اوس د یو ماشوم ته مې وسه نه رسېږي. د دغه ځای نه یوه منډه نه سم اخیستی چې زه د هغه زینو ته سره پورې ورسېږم. په 90% کې 90% زما اعتبار له لاسه ورکړی ده چې هغه 10% به هم زه خپلې کورنۍ ته که اعتبار ولرم، یعنی هغه به هم زه وایم امکانات نه لري. په دې آخر وخت کې زه داسې حالات ته ورسېدلم چې ځمکه م لاړه، جایداد م لاړه، دوه ګاډۍ مې درلوده، ښه موټر سایکل مې درلوده، ښه کور مې درلوده، هر څه مې خرڅ کړل. ټول مې د دې وړکۍ نیچی نه وایستل. که ته په کور کې زر ولرې، که ته موټر ولرې، که ته ځمکه ولرې، که ته هر څه ولرې، نو ته به هغه خرڅیې. که په جیب کې پیسې ونه لرې، نو ته به په مواد مخدر ورکوې. داسې حالات ته ورسېدلم چې د سیاسر سره مې خرڅ کړه، خپل صحت مې خرڅ کړه، د سرو چې د دوبۍ نه مې راوړی. ډېر زه شوقي مم، کاسی مې د هغه نه راوړی وه، د دوبۍ نه. زه ډېره ښه کاسی هم غږوم. 1500 مې هغه کاسی خرڅه کړه. ما په کور کې ځان ته هېڅ شی پرېنښوده. دا د نشې ژوند بل رقم ژوند دی. خدای مو دې تنه وساتي. زه چې دوبۍ نه راغلم، ما 1.5 لک خالي دې قرضې روپۍ راوړې. 2.5 لک مې اویلۍ خرڅه کړه. 3.5 لک مې دوه دانې ګاډي خرڅ کړه. جریب 5.5 لک مې ځمکه خرڅه کړه، 2 لک جریبه. ته اوس حساب وایې چې دا څومره روپۍ به ما سوځولي. داسې وخت راغی چې ما به ډالر داسې کورولک نیچه به مې تېنه جوړه کړله. په ډالر کې به ما نیشه کوله. دا مې قبر کړی ده. خالق پروردګار به سونه مانه خپئ. صاحب یو واده زما یو ځای کې کور و چې هغه داسې زیرزمیني غوندې وه. نو په هغه ځای کې ما نیشه کوله. زما دا زمن دواړه واړه وو، یو په غېږ کې وو، یو داسې خپوړې کې کولې. درې میاشتې ما په دې ځای کې وخت تېر کړ. په دا درې میاشتو کې ما نیشه وکړله. بله ورځ زه داسې د یو مېمانۍ په طور باندې لاړلم وطن ته. یو 12-13 ورځې ما هلته تېرې کړې چې د هغه ځای نه بېرته راغلم. نو ما د خپل د مشر زوی ته چې داسې وکتلې، د ده د رنګ داسې تک زیړ ده. نو د مور نه ما پوښتنه وکړه، ما دا هلک څنګه داسې ژېړ ده؟ دا خو ډېر شقبه هلک و، داسې مستي به یې کوله، منډې به یې وهلې. دا څنګه داسې خلاص پلاس پ وای د کومې ورځې نه چې ته تللی او دا هلک په دې حالات دی. ما له څه وایې وای و ما له او دا خو فساد په دې ځای کې دی. ما چې کله دا دود پوکوه، د خواشدار نه درلودله، دلته به دا دود را ایسار شو. دا دود به دی بیرته تنفس ده ته بس یو څه نقصان یې ورته پیدا کړی و. یعنی ده ته نه چې حتی مور ته هغه ورځې نه مې نشه په کور کې بنده کړه.
آیا پوهیدلاست؟ آیا پوهیدلاست چې پر خپل سر د خوب درمل خوړل د احتیاط سبب کیږي؟ په دې اړه به د ډاکټر محسن حسن خبرې واورو.
د خوب درمل چې په طبي اصطلاح کې یا د درملو په علم کې ورته بینزو ډیازپین وایي، دا په دماغ کې په مختلفو ساحو باندې اغیزې کوي. مریض ته خوب راولي، د مریض استراب ورکوي، د مریض ورختایی ورکوي او مریض آرامي. او که چیرته په اوږد مهال کې له دې نه کار واخیستل شي یا استعمال شي، دا بالاخره د اعتیاد لامل ګرځي. ځینې څېړنې وایي که چیرته له شپږ هفتو نه د ډېرې مودې لپاره واخیستل شي، خپله دغه درمل دی یو شخص هغه تحمل وړوي او د اعتیاد لامل ګرځي. د هغې هدف دا ده د تحمل وړوالی چې یو شخص لومړی کې لږ درمل اخلي او وروسته کوشش کوي چې درملو مقدار ډیر کړي چې هغه ته هغه لومړنی کم وضعیت چې اخیستی و آرامه شوی و هغه حالت ته ورسیږي. نو کوشش باید وشي چې دغه درمل له شپږو اونیو څخه ډیر ونه کارول شي چې د اعتیاد لامل ونه ګرځي. کله چې یو شخص په دې باندې معتاد شي او د ډېرې مودې لپاره یې واخلي، که کومه ورځې بیا ترک یا دوا ور ونه رسیږي، نو دا شخص نارامه وي، مسترب وي، غصې ورزي، خوب نه ورزي، کیدای شي ځینو دردونو احساس وکړي.
آیا پوهیدلاست؟
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې فوزیا په نیمه شپه کې یو ناآشنا اواز اوري او له خوبه راویښیږي. کله چې په کور کې شاوخوا ګوري نو یو سیوری هم ویني. تر دې وروسته د فوزیې میړه فرید هم له کوټې څخه راوځي. دا چې دا غږ او سیوری د څه شي و او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
ودرېږه دا دروازه ور وټکوم، نه پوهېږم چې فرید به په کور کې وي او که نه.
السلام علیکم بشیر لالا، ستړی مشي.
وعلیکم سلام فرید جانه، څنګه یې جوړې؟
شکر دی ښه یم، ته څنګه یې؟
شکر دی زه هم ښه یم.
راځه چې کور ته لاړ شو او چای وڅښو.
نه چای نه څښم، لږ کار درسره لرم، بېرته ځم.
خدای دې خیر کړي، څه کار راسره لرې؟
ته خو تریاک لرې که نه؟
هو یو 50 کیلو خو لرم.
نه خرڅوې؟
که په سمه بیه خرڅې ولې نه خرڅوم؟
کیلو په څو خرڅې؟
په 10,000 افغانۍ.
10,000 افغانۍ؟
ولې دې وخندل؟ 10,000 افغانۍ ډېرې دي.
په دې بیه نه خرڅېږي زوروره، په کلي کې نور خلک هم تریاک لري. تا ته خو یې بیه در معلومه ده. په دې بیه خو یې ولاکه خرڅ کې چې یو کال په کور کې درته پراته یي. نه قزان مه خطا باسه.
خیر دی که اوس په دې بیه نه خرڅېږي وبه یې ساتم، کله چې ګران شي بیا به یې خرڅ کړم.
متل دی وایي چې له کلي ووځه خو له نرخه یې مه ووځه. په کلي کې چې یې نرخ هر څومره وه، زه یې تر هغه نرخ 200 افغانۍ ګران درڅخه رانیسم. نور څه وایې؟
نه 200 افغانۍ دومره شی نه دي، زه او ته په بیه کې سره لرې یو.
ښه، ستا خوښه ده چې نه یې خرڅې، زه نو ولاړم.
په مخه دی ښه.
کاری نه پوهېږم چې دا سپی ولې غاپي. خامخا څه خبره شته؟
و ښځې، څه خبره ده چې په دا نیمه شپه لکه روي په کور کې ګرځې؟
سپی غپله، ما ویل غل نه وي راغلی، ځکه نو پسې راووتم.
نو سپی خو ټوله شپه غاپي، پیشو به یې لیدلې وي.
یوازې د سپی غپا نه ده، زما هم په تیاره کې یو شی تر سترګو شو.
او ښځې، راځه ویده شه، هېڅ شی هم نشته، سترګې دې له خوبه دي. همدا سپی به دې لیدلې وي او د انسان ګمان به دې ورباندې کړی وي.
نه سپی نه و. اوهو، دا د کور دروازه تا ماخوستن خلاصه پرېښې وه.
څه شی؟ د کور دروازه خلاصه ده؟
هو واخه ده، ته یې نه وینې چې خلاصه ده؟
ښه وایي، دا دروازه خو رښتیا هم خلاصه ده. زما ښه یاد دي چې ماخوستن مې د کور دروازه وتړله. رښتیا غل نه وي راغلی.
هغه غم لړلی تاریاکې نه وي وړي.
ښه وایي تاریاکې نه وي وړي. راځه چې وګورو.
وی دا خو رښتیا غل راغلی دی. دا د تاریاکې وړي دي. وی خدایا دا خو مو کور سپیره شو. اوس به څه کوو؟ دغه مو د ځمکې ټول حاصلات وو. اوس به بچیان څه شی وخوري؟ نورې پیسې هم نه لرو.
نه پوهېږم.
دا ټول ستا له لاسه.
او ښځې اعصاب مې مه خرابوه. ولې زما له لاسه؟ ما غله ته وویل چې زموږ کره راشه او تاریاک لاکه. تا هم عجیبه خبرې کوې.
نه مې درته ویل چې دا غم لړلی تاریاک مه کره. خو تا زما خبره ونه منله. که غنم مو کرلی وای اوس خو به مو د کار غله درلودی.
نو غل خو یوازې تاریاکو ته نه راځي، زر او پیسې هم غلا کوي.
نو په پیسو او زر خو هر څوک نه وي خبر. په تاریاکو خو ټول وطن خبر وي. او بل نو زر او پیسې خو سړی هر ځای پټولی شي. تا دومره ډېر تاریاک به سړی څنګه پټ کړي؟
ما تاریاک د دې دپاره ساتلي وو چې ګران شي او ډېرې پیسې را جوړې کړي.
ښه شو اوس یې نو ښې ډېرې پیسې در جوړې کړې. ټوله خواري مو اوبو یوړه. پرون سړی راغلی و، دا غم لړلی تاریاک به دې ورباندې خرڅ کړی وای.
ته هم سمه خبره کوي. تاریاک دغه جنجال لري چې شین کښت وي، دا ډار در سره وي چې حکومت به یې واړوي. چې تاریاک راټول کړو بیا ارزانه وي، چې ګرانۍ ته یې وساتو یا حکومت چاپه ورباندې وهي او یا یې غل راڅخه یوسي. نور بس دی، بیا به دا ناولی بوټی هېڅکله هم ونه کرم.
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د الله په امان.